لري و او ویلی و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمينه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. ستيفن دوجاریک خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنگین دادفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علام زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مزکې د خوېدو له کبله وطن امر شوې دي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وای په جانخیل ولسوالۍ کې د مزکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اوه غړي مړ شوي چې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستانه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. دان رسپانې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 11 میلیارد ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب تاسو ته راځو، دا 11 میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د جواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیر وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري چې کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستره تیروتنه وکړه چې افغانستان کې داسې یو اداره چې هغه نسبتا مشروع و، د خلکو پیرایو راغلی و، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو وشتون په باب ځخ پورته کې یوې داسې ادارې تور کړې شوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابر هم دي ځانګړي کې او ویل لګوي د خلکو په ژوند کې.
پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه څه دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوال مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبره وکړي او خو دې که ځخ پته کې چې د ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک در کوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته، په خوا یو رسمي ادرس موجود و او دا ځخ پورته کوي دا چې نړیوال ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوڅ پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویني چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ولولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وجه دی وزدي او د قانون
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ بل نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروئ، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم سي. اوس سم سو، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي رادیو ټول ټیم ته، او همدا ډول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غاوري خو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانه، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغې او زما غږ هم تاسو
ته. نایل صاحب، دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي چې اکثره د طبیعي آفتونو نه وروسته دوی لاس په کار کېږي، ستاسو په څیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کېږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسی د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې هغه کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی وګواکې د خلکو چې دوی په نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشر بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې، بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، د هغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کېږي، ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایئ، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان نه بهر، هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه سان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې راټول کړل او بل څه به افغانستان ته راولېګلې افغانستان کې به تاسو هم دې وګړو باندې مصرف شو. بله
ډېر مننه. پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی واړه د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسېږي او د غو د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسې سره نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دا نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي، دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، د خلکو ورسی چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ د شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله، موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلی وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې، پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په هغه زلزله کې وران شوي وو کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کې نیول شوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوالو ادارو مرستې هم مادر ته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو ویله چې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېر ګران پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا ولی په تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه نه ویني چې البته یو اداره موجود ده یو نظام موجود دی یو سرپرست موجود دی د کورنۍ د ستر کورنۍ چې هیواد نومیږي د هند په نوم یو هیواد نومیږي که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان لس یا شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي ځکه چې هلته حکومت موجود دی هلته اداره موجوده ده هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی دا خپله د ملګرو ملتونو دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده دی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لار نه ده او هغه ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره دي هغوی هېڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت ته دوی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي هلته هر څه امکان لري هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی
ډېر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل نایل صاحب تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشت افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویستر یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکړم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یو روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوګ ته یا په نامشو ډول مصرفيږي یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بعضو تجارانو را لېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېر بې ځایه مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته کور ته خپل وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعضې وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی به وځلې او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرسته وشي، امکانات ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زده وایم چې هغه پیسې چې د خارج ناراضي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنۍ حکومت چې کار یې مربندې کړی د دې اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا یا هغه همدردی چې زمونږ سره کا د هر مساب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنۍ حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږ څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه چې سلامونه ووتل
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو، آواز مو یو څه خراب شو، که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي. بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی، تر هغه چې ستاسو آواز سمېږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي؟ که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي، او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي، چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دي او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولی، پر اکثرو بنسټونو باندې په نوي فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت یو اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولی شي آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی، په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل، تر ټولو مخکې خبرې فکر کوم تاسو ته سمه درونه رسېدلې. یو څه مهم دا دي لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار په اساس چې څومره کار دلته
پام وکړي. نایل صاحب، خبرې لنډې کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی.
سمه ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای دی چې یوه دوه روپۍ نغدې ورکړي او په ځای دی چې یوه ډوډۍ ورته واخلي واري کړي، د هغې پر ځای باید داسې یو څه ورته واخیستل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د یوې مړې ډوډۍ پر ځای باید یوه کراچۍ ورته واخیستل شي، یا مثلا د سل روپۍ پر ځای باندې
یو دکان ورته جوړ شي، هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچی یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 مقابل کې دوی کولای شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختمیږي، په افغانستان کې به
ډیره مننه ژوندی اوسې د بحث د میلمنو څخه عزت الله پیژان.